بجو شوی احمد شي بریم د سړي رړو د دې سات پخپرونه کې ستاسو قربا سلامونه مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي وای چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو راتلونکي غونډې ته سترګې په لاره دی ټاکل شوی چې دا غونډه د دوشنبه پورې جوړ شي او پکې د افغانستان د بشري حقوقو اوسنۍ وضعیت ورسول شي شاغل بنر د ملګرو ملتونو د راتلونکي غونډې په اړه خپل اکسپانه کې پرون ناوخته ولیکل نو موري زیاته کړه چې د ترکیه او قطر له سفرونو راګرځېدل دي او په انقره او دوحه کې له یو شمېر افغان ښځو او نارینه و سره د پخوانیو ډیپلوماټانو او د پانتونونو د استادانو په شمول د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبرې کړې دي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنري دفتر د افغانستان اوسنۍ بشري وضعیت ته ژور اندېښنه څرګنده کړې ده د ادارې د سپتمبر په درېمه د افغانستان پر بشري وضعیت یو راپور ورکړی وو او تمه ده چې د دوشنبه د ورځې غونډې ته دا راپور وړاندې شي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د تېر دوشنبه حمله تروریستي پیښه ګڼلې او په کلکو ټکو یې خندلې ده د امنیت شورا غړو هیوادونو په دې اعلامیه کې چې پرون ماښام یې خبره کړه ټینګار کړی چې د تروریزم ټولې بڼې د افغانستان او نړۍ د سولې عوامن په وړاندې تر ټولو جدي ګواښ دی در دې مرکې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینډ په کابل کې د غزان مرګ بریټ خندلې او ویلي وو هیڅ شی د بریټ نشي توجیه کولای د غزان مرګ بریټ د دوشنبه د ورځې د دوشنبه پورس د لوی څرنوالي د پخواني ودانې مخته چې اوس د غزای د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادی شي د کارکونکو د رخصتۍ پر مهال وشو طالبانو په پیښه کې د شپږ کسانو د مړینې او درد له سرټیفیکټو خبر ورکړي خو جنو راپورونو کې د وژل شویو کسانو شمیر شپږ سودل شوی دی داعش د دې برید مسولیت منلی د طالبانو یو لوړ رتبه چارواکي پرون ویل چې دوی هیله مند دي د جرمني له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي دا په داسې حال کې ده چې جرمني چیرې اونۍ 28 افغانان چې په بیلابیلو جرمونو تورنو افغانستان ته واستول د طالبانو دغه چارواکي چې په راپور کې نوم نه دی اخیستل شوی د جرمني خبري اژانسته ویلي دا د دواړو هیوادونو د ولسونو حکومتونو په ګټه ده چې خپلې تاریخي اړیکې بیا پیل کړي او شمن پات شي جرمني له طالبانو سره چې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقوقو په سرغړونه تورن دي ډیپلوماټیک اړیکې نه لري د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله نن د لوی وچو جام په لوبو کې د کوربه تایلند په وړاندې خپل وروستۍ سیالي ترسره کړې د فوتبال فدراسیون د خبر پر اساس یاده سیالي به د کابل په وخت تر غرمی وروسته دوی بجې پیل شي د جرمني پولیسو پرون د اوتریش او تن اتلس کلن ځوان په مونشان ښار کې د اسرائیل کنسولګری ته نږدې د ډزو په ترڅ کې وواشه د روټرز خبري اژانس خبر لمخې دغه کس مخکې تر دې چې ووشتل شي په خپلې وېزړې تفنګ چې له 15 پولیسو سره ډزې تبادله کړې د حمله د 1922 کال د حملې د کلیزې پر مهال وشوه هغه وخت د مونشان یا مونیخ د اولمپیک لوبو پر مهال فلسطینی مبارزانو د اسرائیل یولس ورزشکاران وشلي وو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوري په دې خبرونه کې د پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې د ستونزو د حل لپاره ځینې ګامونه اخیستل شوي
تقریبا افغانستان طرف ته 3500 موټر ته د ټار صنعت ورکړ شوی دی او د یو نیم زر نه تر 2000 پورې پاکستانیانو ته ورکړ شوی دی
له دې هڅو سره سره له هم شکایتونه په خپل ځای دي
څلسمه ورځ کې د لسمه ورځ کې لارې زمونږ ولاړې دي زمونږ مشکل تور حکومت پاکستان توجه نه کوي
په دې خبرونه کې مو په کونړ کې لوي ستونزې خبرو
د کابل بانک د مشتنی معاشاتو د توزیع په برخه کې ډېرې د دولت مامورین نظامی مسؤلین او کارمندان یو تعداد ستونزو سره مخ دي
په میدان ورته کې مڼې پخې شوې بڼوال ورته خوشاله دي خو یې وهیله لري
د چې خونه نسته چې هغه د خلکو د میوه په کې وساتل شي
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
که څه هم د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن بسرت ویل پاکستان سره په سوداګرۍ کې ستونزې حل شوې خو افغان سوداګر وی د افغانستان او پاکستان په سوداګرۍ کې راغلي نورې لانجې له هم پر خپل ځای پاتې دي پاکستانی چارواکي وای هغه موټر چلوونکي چې د پاکستان او افغانستان ترمن تګ راتګ کوي باید د اگست له لومړۍ نیټې د تګ راتګ لنډ مهاله سند یا تاد ولري. د تازه میوو ځینې سوداګر وایي ګڼ موټر چلوونکي نه دي توانېدلي چې د ځینو ستونزو له کبله دغه سند ترلاسه کړي. تفصیل په دې راپور کې
که څه هم په زرګونو موټر چلوونکو پر تورخم او نورو دروازو د تګ راتګ لپاره لنډمهاله اسناد یا ټاډ ترلاسه کړي، خو پر تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ بهیر لا هم عادي سوی نه دی. د ټاډ په نوم د دغه لنډمهاله سند په مرسته افغان او پاکستاني موټر چلوونکي کولی سي د شپږو میاشتو لپاره له پاسپورت او ویزې پرته تګ راتګ وکړي، خو په هرو شپږو میاشتو کې باید دغه لنډمهاله سند تمدید کړي. دغه سند په کابل کې د پاکستان د سفارت او په پاکستان کې د طالبانو د ډیپلوماټیکو ماموریتونو لخوا د $100 په بدل کې برابرېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی یو غړي خانجان الکوزی پرون ازادي رادیو ته وویل تر اوسه زرګونو موټر چلوونکو ته ټاټ سندونه ورکول سوي دي.
تر اوسه پورې زموږ د معلوماتو له مخې تقریبا افغانستان طرف ته 4,500 موټر ته ټاټ سند ورکړل شوی دی او پاکستاني مقاوماتو ته هم تر 5,500 نه تر 2,000 پورې پاکستانیانو ته ورکړل شوی دی. نو اوس خو امارت اسلامي او خپله پاکستان دې ته معتقد دي چې بدون د ټاټ سند نه باید موټرې لاړې نه شي، ځکه چې په هغې کې بعضې مکلفیتونه دي چې ډرایور د مال د ورکولو مخه نیسي یا د نورو مسایلو مکلفیتونه دي چې تجار هم په دې خوشحاله دي. اما تر اوسه په هم یو تعداد ډرایوران د بعضې تخنیکي ستونزو له مخې نه دا سند نه دی اخیستلی دی. یو تعداد جزئیاتو هغه دا ده چې یا جوازشیر مکمل نه دی پاک، یا پرزن لیسنس ونه لري، یا تخنیکي معاینه نشته، یا نور داسې مسایل دي. بعضې شیان نه دي اخیستل شوي، یا تذکره کمپیوټري نه لري، هغه بیا احصایه مرکزي ته لیکل کیږي. یا په افغانستان کې خو دغسې یو مسله وي، یو سړی 5-6 تذکرې بیا لرلي، نو په دغه ارتباط باندې یو تعداد بندي او ډرایوران نه دغه کیږي، نه دي اخیستلي.
ځینو موټر چلوونکو اعتراض کړی چې د ټاټ سند ترلاسه کول زیات وخت نیسي او د هغه لپاره زیاتو نورو کاغذونو او اسنادو ته اړتیا وي. د تازه میوو ځینې افغان سوداګر وي له دوو اونیو یوه بله لانجه دا راغلی چې په خیبر دره کې ځینو کسانو د اعتراض په ډول د سوداګرۍ لاریو مخه نیولې ده. دا له تیرا سیمې د ناامنیو له کبله لس کاله مخکې هغه بې ځایه سوي کسان دي چې خپلو سیمو ته د ستنېدو غوښتنه لري، خو د پاکستان حکومت یې لا غوښتنې نه دي منلي. د افغانستان د تازه میوو سوداګر محمد یمین حمیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د لاریو د تګ راتګ مخه نیول سوې ده.
د دیارلسم ورځ ده چې زموږ لارۍ مالته څوارلسمه ورځ ده، که دیارلسمه ورځ کېږي لارۍ زموږ ولاړې دي. زموږ مشکل ته ورو حکومت پاکستان توجه نه کوي چې دغه مشکل د قوم سره حل کړي. دا قوم سره حل کړي دا مشکل، او دا لاره خوشي کړي. دا ورو ټول سبزي او میوه ده او ټول هغه اوس هم له منځه به تللي، خو موږ چې خپله کراخ وکړي د کوم پیسې چې د کښتم کې اخیستل شوي دي ورو هغه پوره کړي، مشکل لکه هغه هم پوره کړي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړی او د پاک افغان ګډې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي د تورخم له لارې د مالونو د تګ راتګ بندېدو افغان سوداګر سخت زیانمن کړي دي.
مسافرین تګ راتګ کوي او همدارنګه زمونږ ترانزیت مطلق بند ده. د پاکستان اکسپورت او د افغانستان صادرات چې ده په ډېره مشکل سره د شلمان د لارې چې تقریبا 15-16 ساعته فاصله هم زیاتیږي او ډیر خطرناک لاره ده. هر ورځ چې د یو دوه لارې هم چپه کیږي، او د ترڅنګ د اموالو د خرابېدو باعث هم ګرځېدلې ده. نو په دې اړوند باندې د افغانستان او پاکستان ګډه خونه او همدارنګه دواړه لوري سوداګر د پاکستان حکومت او همدارنګه دغه د قومي خلکو څخه زموږ غوښتنه هم ده چې باید تجارت، ترانسپورت او ترانزیت د دغه ستونزو ښکار نشي.
په اسلام آباد کې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان سفارت د اګست پر 23 په یوه اعلامیه کې د پاکستان له حکومته د تورخم لارې د خلاصېدو او په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی او نورو سوداګرو غوښتنه کړې چې ترانزیت او تجارت له سیاست جلا وګڼل سي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې په خپل حل دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د دغه هیواد پولیسو یو ځل بیا د دوی نیول او ځورول پیل کړی دی. د اسلام آباد د بیولس ښارګوټ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې پولیس ورغلي او له دغې سیمې یو شمېر افغانان نیولي دي. د اسلام آباد د نورو سیمو اوسېدونکي افغانان دې وضعیت ته اندېښمن شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
تیر شپه ناوخته دولس نیمې بجې پولیسو دلته چاپو وهله.
رفیع الله هغه افغان کډوال دی چې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د بیولس ښارګوټي څخه د چهارشنبه په ورځ له کوره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی او له څه وخت وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر په منځګړیتوب بیرته خوشی شوی. رفیع الله ازادي راډیو ته وویل پولیس د چهارشنبه په ورځ ناوخته د دوی سیمې ته ورغلي او د ده په ګډون یې څو تنه نور هم نیولي دي.
هغه وخت ما سره کوم دینوسیار هغه کوم پارچې کاغذونه چې دي هغه مونږ سره نه وي، هېڅ دي د پرې نه خو دي چې ورشو هغه راوړو هغه ورته وکړو. په موټر کې واچولو ویوړو تاڼې د پولیس مرکز ته. تقریبا د څو ساعتونو لپاره هملته وو. بیا د یونیسیار او دلته د افغانانو کومه شورا چې ده د هغې غړي راغله او مونږ یې د پولیس څخه خلاص کړو.
د اسلام آباد د بیولس ښارګوټي د اوسېدونکو په خبره پولیس تېره شپه شاوخوا دولس بجې د سیمې ته ورغلي او له دغه ځایه یې میشت افغانان نیولي او له ځان سره یې وړي دي. د دې ښارګوټي یوې اوسېدونکې صابرې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تیره شپه موږ ډیر ودار شو، حیران شو. ټولې ښځې او ماشومان په پارک کې وو. ناڅاپه پولیس ننوتل. له څلورو خواوو په لسګونه کسان وو. ښځې هم ورسره وې. ځوانانو لور ته ورغلل او له هر یوه څخه یې د ویزی او پاسپورت غوښتنه وکړه. ډیر ډار شوي وو.
د پولیسو نیولو او ځورولو د اسلام آباد سربیره په نورو سیمو کې میشت افغانان هم اندېښمن کړي او وایي چې دا ستونزه د پخوا په پرتله زیاته شوې ده. د اسلام آباد د پېښور موړ اوسېدونکی رامین هم د پولیسو له ځورونې اندېښمن دی او وایي چې دې وضعیت ټول افغانان له ستونزو سره مخ کړي دي.
پاکستانی پولیس تل افغانان ځوروي او د شپې په یولس بجو او دولس بجو د افغانانو کورونو ته ننوځي. د پاکستان پولیس په بېرحمۍ سره افغانان بندیان کوي او د کورنیو او ماشومانو پروا نه کوي.
هڅه مو وکړه چې د اسلام آباد د بیولس ښارګوټي د نیول شویو کسانو د شمیر او څرنګوالي په اړه په پاکستان کې د افغان کډوالو د ملي شورا د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. په دغه هیواد کې د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان د پولیسو دغه اقدامات په داسې حال کې کیږي چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په دې وروستیو کې د دغه هیواد له سفیر ډونالډ بلوم سره د پاکستان د لومړي وزیر له مرستیال او د بهرنی چارو له وزیر اسحاق دار سره د کډوالو د مسلې اړوند د کتنې خبر ورکړی دی. په پاکستان کې د امریکا د سفارت ویاند جوناتان لالای وایي چې د کتنه کې د افغان کډوالو پر خوندیتوب سربیره پر اقتصادي همکاریو، امنیت، له ترهګرۍ سره د مبارزې او سیمه ییزې همکاریو په اړه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې اترې شوې دي. تر دې مخکې پاکستاني چارواکو اعلان کړی و چې دوی به په روان اوړي کې د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي. اسلام آباد د 2023 کال په نومبر میاشت کې د افغان کډوالو د ایستلو لومړی پړاو پیل کړ او د 2024 کال تر نیمایي پورې یې له نیم میلیون ډیر افغان کډوال له هیواده ایستلي دي. افغان کډوال چې ډیری یې د امنیتي ګواښونو، بېوزلۍ او بیکارۍ له ویرې او د کډوالۍ کیسونو د څیړل کېدو لپاره هلته کډه شوي وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له ملي او نړیوالو بنسټونو د دې ستونزو د حل غوښتنه کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په میدان وردک کې منی پخې شوی او د حاصلاتو د راټولولو وخت دی. بڼوال وایي که سړې خونې موجودې وي د حاصلاتو د خوسا کېدو اندېښنه به ورسره نه وي او په کمه بیه به یې خرڅولو ته نه مجبورېشي. په دې اړه راپور لرو.
عبدالولی په میدان وردګو ولایت کې د مړو زردالو او نورو میوو باغونه لري. وایي دا باغونه یې په لاس جریبه مځکه کې جوړ کړي. حاصلات یې ښه دي خو زیاتوي د سړو خونو د نشتوالي له امله یې د خونسا کېدو له ویرې باید ارزانه وپلوري.
دا ډیر تکلیف لري اوس ونه کې وش کوله ونه راول دلته واچو دلته بیا نو چې خرچ سیاغه د کني دلته پرتی تر پال بده پکښ کړی پرتی وي نو سړی خونه نه لرو پیش سړی خونه کړی وی هغه خلکو اخیستی وی چې په خپل کورو کې خپل د کور استفاده کوي هماده چې خونه نشته چې هغه د خلکو د میوه په کې وساتل سی ټول په خپل کورو کې جوړی کړی د خپل مال یو شای په کې اچي.
دا خبره په میدان وردګو ولایت کې د باغونو د حاصلاتو یو پیرودونکي سوداګر اختر محمد هم کوي.
بس یاره موږ خو روزمره اخلو په خاصم دوستان د میدان کې چاپیر یو د درجه مانی اوس په خسي وی رسیدلی د جوړه سیمانی د چې تلمي سی بیا نورو جوړ کې مخلو نو هم زه راغلی یم دا غوړو کابل ته خاص خاصو یو بیت راځو نو یو د 10 پیټه خبرو پر مسا پیر د کاریګر او کرا د موټر او پلاستیک کمیشن دا
باغلرونکو او سوداګر له حکومت غواړي چې ورته سړی خونی جوړ کړي او حاصلاتو ته بازار موندنه وکړي. د دې په خبره د ایوازې د باغلرونکو او سوداګرو غوښتنه هم نه ده بلکې د لسګونه او ان سلګونه نورو هغو هم ده چې له دې درکه خپلو ماشومانو ته درې وخته ډوډۍ ګټي. د نرخ ولسوالۍ اوسېدونکی شیر محمد چې د غلطه په یو باغ کې ورځنی مزدوري کوي ازادي راډیو ته داسې وویل.
موږ اوه بجې راځو کار ته مازدیګر 15 بجې پاتیلو بیا خپل کورونو ته ځو. د ورځې 500 روپۍ مدان واندا موسم د یار شکار موسم د دا وخت دی مڼو موسم ده دا مڼې ډکو بیا نو سیمالین راځي بیا زیړی راځي دا مڼو پورګیری کوم غوښتنه مو ده غدا چې د پاکستان ګمرک شای جکړي نو په دې کې چې او څه غو کینو د موږ د وطن خلکو ته به او څه پناه ته تمام سي نو ټول خلکو اندو مڼو
دا یادونی ورده چې د پاکستان لوري وخت په وخت د میوه د موسم پر مهال د افغان سوداګرو د موټرو پر مخ په بیلابیلو پلمو دروازې تړل کیږي چې د غچاري افغان سوداګر ډیر زیانمن کړي دي.
ششم روان کړی دی چې د میوه لپاره د محصولاتو لپاره ښه بازار پیدا کړو هم په داخل کې او هم په خارج کې او دې لپاره ضرورت ته چې موږ یو سټنډر او معیاري بازار ولرو دلته په هغه باندې کار روان ده. موږ له مقاماتو سره خبره کړې ده تر څو یو داسې بازار پیدا شي چې هلته دهقان او باغدار دغه ته مجبور نه شي چې خپل محصولات په کم قیمت باندې خرڅ کړي. هلته به د ورځې د معیار مطابق د بازار مطابق به نرخ معلومیږي او هلته به بیا هغه دهقان به خپل شی په مناسب قیمت باندې خرڅوي.
بل خوا د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د کرنې او مالداري ریاست چارواکي هم د بزګرانو ستونزې مني خو وایي دوی پلان لري چې بزګرانو ته د سړو خونو تر څنګ یو معیاري مارکیټ هم رامنځته کړي تر څو د بزګرانو او سوداګرو د زیان مخه ونیول سي. د یاد ریاست رئیس وایي دوی نړیوالو مارکیټونو ته د میدان وردګو ولایت د میوو لیږد هم پیل کړی دی. دا څرګندونې داسې مهال دی چې میدان وردګو ولایت کې د کرنې ریاست د سیمه ییزو چارواکو په حواله څه موده مخکې د دغه ولایت ګیلاس او زردالو هندوستان ته صادر سوي دي خو دا چې په څومره اندازه دي په اړه زیات جزئیات نه دي ورکول سوي. دا یادونه ورده چې د افغانستان په ډېری نور ولایتونو کې هم کروندګر بڼوال او سوداګر د طالبانو له حکومت د دې د حاصلاتو لپاره د سړو خونو او بازار پیدا کولو غوښتنه لري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا وی بي وسلی په افغانستان کې له هرو دوه کسانو یو تن اغیزمن کړی دی. د غیداری پرون پر خپل ایکسپانه لیکلی چې په افغانستان کې 80% کورنۍ په داسې حالت کې ژوند کوي چې د کورنۍ د هر غړي پر سر $3 کم عواید لري. د اوچا په وینا د 6 میلادي کال یوازې 4 میاشتې پاتې دي او د افغانستان لپاره د 2023 کال د بشري غبرګون د پلان یوازې 25% تمویل شوی دی. د ملګرو ملتونو دغه ادارې لیکلي چې په افغانستان کې د ژوند ژغورونکو مرستو د دوام لپاره اضافي ملاتړ ته اړتیا ده. ملګرو ملتونو ویلي 6 میلادي کال په افغانستان کې 3 میلیونه اولکه کسان چې د دغه هیواد د وګړو څه باندې نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست سبا او بل سبا د افغانستان په زیاتو برخو کې د نسبتا تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي د سالنګونو په ګډون د شمال ختیځو، شمال لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزي ولایتونو په بیلابیلو برخو کې به د بادونو سرعت په یوه ساعت کې له 50 تر 80 کیلومتر پورې وي. د غوی میاشتې له 2 اونۍ را وروسته د افغانستان تر نیمایي زیاته برخه کې د سختو ورښتونو، سیلابونو او نورو طبیعي آفتونو له کبله خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه واوښتل.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.
جرمني په غزه تړنګ کې له فلسطینیانو سره د خپل بشري مرستو اندازه $50 میلیون ته زیاته کړه. لتیر کال راهیسې له فلسطینیانو سره د جرمني ټولې بشري مرستې 380 میلیون یورو ته ورسېدي. په همدې حال کې په غزه تړنګ کې د اوربند د ټینګښ په هدف خبرې روانې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک پرون پنځشنبه په غزه تړنګ کې له فلسطینیانو سره د بشری مرستو زیاتولو اعلان وکړ. هغه په اردن کې د خبرو پر مهال له فلسطینیانو سره د 50 میلیون یورو په ارزښت د نورو بشری مرستو اعلان وکړ چې وسره له تیر کال راهیسې د جرمنی د دغو مرستو اندازه 380 میلیون یورو ته ورسیده. د دغه مرستو عمده هدف په غزه کې د لوږې، د خوړو د کموالي او خورځواکۍ په وړاندې مبارزه، د غرض د صحي خدماتو رسول شول سیوی دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اروني د 160 لاریو دوه کاروانونه په مستقیم ډول لوردون څخه د غزه د شمال له لارې غزه تړنګ ته ځي. د اکتوبر له 8 په غزه تړنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړي جګړه روانه ده. د جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی د حماس ډلې وسلوالو پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي تر اوسه په دې جګړه کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 40,878 او د ټپیانو شمیر 49,445 ته رسیدلی دی، خو خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړې نه دي. د جګړې ترڅنګ په غزې تړنګ کې د اوربند د ټینګښت لپاره د قطر، مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب هڅې روانې دي. د حماس مخکښ مرکچي پرون د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې پر اسرائیل فشار راولي څو په غزه کې اوربند ته غاړه کښېږدي. د فرانسې خبری اژانس راپور له مخې د حماس مخکښ مرکچي خلیل الحیا په یوه ویډیوي وینا کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د فلسطینیانو په قلمرو کې د اوربند په وړاندې د خنډ په جوړولو تورن کړ، خو نتنیاهو تیره چهارشنبه حماس ډله تورنه کړه چې په مستقیمو مذاکرو کې هر څه رد کړي، خو اسرائیل د ده په وینا په مذاکرو کې د یوه پړاو د پیل لپاره هڅه کوي.
د مصر د وسلوالو ځواکونو ویاند وایي د دغه هیواد لوی درستیز احمد خلیفه پرون په ناڅاپي ډول د غزې پر سرحد روان امنیتي وضعیت وارساوه. د پوست په یوه خپره کړې ویډیو کې ښکاري چې خلیفه د رفح دروازې د مصر په اړخ کې له خپلو سرتیرو سره خبرې کوي. د مصر لوی درستیز په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې د مصر د وسلوالو ځواکونو عمده ماموریت د مصر د سرحدونو خوندیتوب دی. دا سفر داسې وخت کې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په روسیو کې ویلي چې اسرائیل به د فیلادلفیا دهلیز له کنټروله لاس په سر نشي. دا د مصر او غزې ترنګ ترمنځ د 14 کیلومتر په اوږدوالي پرته کرښه ده. مصر چې له قطر او د امریکا له متحده ایالاتونو سره یو ځای هڅه کوي د اسرائیل او د حماس ډلې د مشرانو ترمنځ د سولې منځګړیتوب وکړي، په وار وار د رفح سرحدي دروازې په اوښتو او فلادلفیا دهلیز کې د اسرائیل له پوځي حضور سره مخالفت کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. راپورونه مرکه او اوریدونکي د افغانستان موضوعاتو ته ګرځو. په کونړ کې د کابل بانک مشتریان په ولسوالیو کې د دغه بانک د څانګو د پرانستلو غوښتنه کوي. دوی وایي د معاشونو د ورکړې په وخت کې ډېر بیروبار وي او په سخت ګرمۍ کې د ورځو له انتظار وروسته بیا هم په اسانه نوبت نه ورسېږي. د دوی په خبره په مراجعینو کې کمزوري کسان هم شته چې دومره اوږدو قطارونو کې د درېدو او هر ورځ بانک ته د تګ وس نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ ولایت کې د کابل بانک مشتریان وایي له بانک د معاشونو د اخیستلو پر مهال د ګڼې ګوڼې له امله لستون سره مخ دي او آن ډیر کله نه توانیږي چې په ټاکلي ورځ خپل تنخواه ترلاسه کړي. حمید الله هم د یوې ملکی ادارې مامور دی او د معاش اخیستلو لپاره له یوې لرې پرتې ولسوالۍ راغلی. وایي په ډېرو ستونزو تر اسدآباد ځان را رسوي او بیا دلته ورته په ورځو ورځو نوبت نه رسیږي.
د کابل بانک د میاشتنی معاشاتو د توزیع په برخه کې ډېرې د دولت مامورین، نظامی مسؤلین او کارمندان د ګڼې ګوڼې د وجنه یو تعداد ستونزو سره مخ دي. دغه ګڼې ګوڼې په اساس باندې د ښار عامه نظم د خلل سره مخ شوی دی. نو هله غوښتنه مده چې دغه ستونزې دپاره یو حل لار جوړ شي، که چېرته د ای ټی ایم ماشینونه ورته اضافه کړلی شي او یا هم د هغوی د مامورینو او کارمندانو په تشکیل کې وسعت راوستلی شي.
محمد یونس انیس چې په یو دینی مدرسه کې ښوونکی دی هم ورته شکایت لري. نوموړی وایي د کابل بانک په مشتریانو کې داسې کسان هم شته چې په بدني او اقتصادي لحاظ کمزوري دي او نشي کولی له خپلو ولسوالیو هر ورځ اسدآباد ته راشي او یا هم په اوږدو قطارونو کې د زیات وخت لپاره انتظار وکړي.
چې دلته د معاش د اخیستو په خاطر څوک راشي نو د انتظار دپاره مناسب ځای نشته. دی ډېر مشران خلک علما بوکي دي، د ښوونځیو او د پوهنتونو د مدارسو استادان دي، یا په دې کې مایوبین دي، یا داسې خلک دی چې هغوی تکلیف لري، بیماری او ناجوړه وي. د معاش د اخیستو په خاطر هغوی په ساعتونو ساعتونو انتظار کوي چې دا کار په دوامداره توګه باندې د ولسونو لپاره د لوی مایوسۍ سبب ګرځېدلی دی.
په یو ګڼمیشته سیمه کې دی چې له مشتریانو پرته د عامو خلکو ګڼه ګوڼه هم پکې زیاته وي.
چې دغه ساحه نسبتا ګڼ نفوس سره، ځکه نږدې د کونړ مرکزي روغتون دی، په دغه سره کولاره باندې تګ راتګ او هجوم د خلکو ډېر زیات دی. نږدې د ډاکټرانو دوکانونه دي، هوټلونه دي او د عامو خلکو دوکانونه هم دي.
د نوي کابل بانک کوم مشتریان چې ازادي راډیو سره یې خبرې کړې، ادعا کوي چې په سلګونو کسان په دې هیله په اوږدو قطارونو کې سره لمر ته ولاړ وي چې نوبت په یې راورسیږي، بانک ته به ننوځي او خپل میاشتنی تنخواه به ترلاسه کړي. د پوهنې ریاست کارکوونکی همت الله هم یو له دغو سلګونو کسانو دی.
کونړ د معارف کارمندانو په ځانګړي ډول ښوونکي، د ادارې امورات او ټول مامورین په کونړ کې د معاشاتو د توضیع په وخت ډېر زیات رش او بیروبار وي او یوه څانګه ده او ځای او ساحه یې ډېره محدوده او کمه ده او مراجعینو مشتریانو ته ډېر سخت مشکل دی.
په کونړ کې د کابل بانک مشتریان د یاد بانک له مسؤلینو غواړي چې د دوی ستونزې په نظر کې ونیسي او حل کول لپاره دی لازم اقدامات وکړي. د یاد بانک یو تن مسؤل د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته د ځای تنګوالي په اړه د مراجعینو شکایتونه ومنل، خو وایي یوازې د معاشونو د ویش پر مهال یو څه ستونزې شته او له هغه پرته یې مراجعین کم وي. خو زیاتوي چې بیا یې هم خپلو مشرانو ته د مشتریانو شکایتونه رسولی دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د بانکونو مخو ته د خلکو د قطارونو جوړېدو مخکې ځینې امنیتي ستونزې هم رامنځته کړي او دغه شان په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان په دغه هیواد کې بیا واک ته رسیدلي، بانکي مشکلات زیات شوي چې دولتي کارکوونکي هم اغیزمن کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستي او تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio